احمد شبريان په دې خبري مجله کې ستاسو قربا سهار مونیک مرخه ملګری ملتونه له 22 میلیون افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپین بولدک د افغانستان د موټرو د خرڅلاو د لوی مرکز پیر او پلور تکنه شو.
اکستانلار بندی دی
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې د ټاپ بازار کې دی قیمت نه او د مارکیټ نشته.
نورپو او اروپای ټولنه وایي چې د قزاقستان ورستۍ ناکراری له نشته څاري. هلته وضعیت څنګه دی؟ لې وا افغان سره چې هلته ژوند کوي شهیده لایم.
اولی ضروریات چې دی کورنۍ لکه ګوډه یا مثلا شدی ماشوم ته دا کول شي چې آزادانه واخلي.
تر هر څه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو د اعتراضونو ننګ وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیری ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د رساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. د رساسمن په یو انلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان شزو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر شزي په یو کور کې په اعتراض راټولې شوې وي. د دوی په استازیتوب ایوی وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. د غشزه چې لخپلو اساسي ازادۍ غوښتنه کوي په افغانستان کې شزو او انجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې شزینه کارکونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هند رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلی چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغان سری میشت ټولنه وای د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالی کې پر 500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستي وبښل شوې. دغه ادارې پر نو وخت په خپل ټویټر کې لیکلي په دغه مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمل راتګ سره پر اړو او بیوزلو کورنیو د مرستو په ویش پوښتې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بیوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوی الوتکې پاړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت پاړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغه هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 160 وژل شویو لړلې ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو، یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یو ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا وشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلی د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونه داس مال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. دا خبرونه دا سجیر رو پا سارانه خبری مجله که زحمت چی برستاسو کروبیم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. دا خبری مجله پا منزنی سپا 2015 پرول افغانستان که وری. دا ملگر ملتو دا بشری مرستو دا همجغی اداره وی پا پام که لری. روان ملدی کال پا افغانستان که لسبان دی 2 میلیون کسانو سره مرسته وکری. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونونو کسان لبی وزلی کړی شي او هم د بشری بحران لمن پکې په پراخې دوده. بلخو د خړو نړیوال پروګرام ویلی په افغانستان کې خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیون ډالر اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وی په افغانستان کې د دوی بشری مرستې د خلکو اړتیاو او زیان ګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلی د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمعي روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسېدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسي راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه غواړي چې 60 میلادي کال 22 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اگست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، له حکومت سره د نړیوالو مرستې درېدلې، صادرات ټکنی شوي او واردات هم اغیزمن شوي دي. البته وچکالی هم د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار په دې ترس کې کمرنګی شوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګری وای په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرۍ د کمرنګه کېدو اصلي علت د افغانستان د پانګې کنګل کېدل بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګری ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپیولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزور دی، دا موږ خپل پاکستاني مرشان کار کوو، موږ مرشان زیات پاکستان نه پاکستان لاري بند دي، پسیانې لکه پاکستان په ځای نه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وایي چې موږ مرشان ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تارې ورسوي وڅ نه لکه مکمل مرشان مړه دي جام ولر دي یو مټر نه وي دا ډیر تاثیر کوي. دا افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي، تجاران کمزوري دي، تجاران کاروبار نس کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور د سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتلا ټکنه ایسي.
د موټر کاروبار په 50% کې 10% نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دې ته وکړو یا راسي دې دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه دمځ کې کرایې دي تقریبا د کال څخه 3.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې تغییر او تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یاري قدرته وایم هغه د میاشت خپل کرایه مو په دمځه کې نه دی استلې امو نه دی استلې.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مسول لاجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولي.
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول، ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پی سي پیدا کیږي، جوالي تم پیدا کیږي، دکاندار تم پیدا کیږي، ریډي والا تم پیدا کیږي، په یو کار باندې باخته سي. دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسي، زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به همدار کمی چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلی سره مخامخ کیږو، خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي، ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي، خپل ځان ته والا ډوډۍ پیدا کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پی کاسوه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې په وینا به وړاندې واوري چې په افغانستان کې شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې څه خبره کړي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماټیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگټن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشې کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسي د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیو بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وایي طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړې تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نویستون سوی دوی به د هغو افغانانو د تخلیې د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسي خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګری ډلې کېدای سي له شپږو تر شپږ دیرشو میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی درې میاشتې تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفی ازادي رډو ته وویل د خامو موادو او ش بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالت سره ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت تر ډېره درولی دی. طالبان سوی جزئیات په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی د شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو وسې فعالیت په ټپه درېدلې دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشر حسینا ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ مواد اخیستل، ماشینی به مخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته دی، تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پرې کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړې د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسی ډیری تړل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په قزاقستان کې د اعتراضونو اونۍ پوره شوه. د حکومت په ضد اعتراضونه دي. ناټو وایي چې وضعیت له نږدې څاري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس لنډ خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 بوچکالی ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وبېشل شوې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په پینغار ولسوالي کې یو منځنی ښوونځی ورخاوه. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره د دوه اړخیزو خبرو لپاره چمتو دی. دا الوتکه د 2000 کال په جنوري میاشت کې نسکور شوی و چې یو څلور شپږاویا کسان پکې وشل شوی وو. د ناټو پوځي تړون ډیر غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ناټو تړون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه. د ناټو سرمنشي وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د اندېښنې داسې مال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګردي. نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولای سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو د چې ځینې کسان بل شوي خو بدی یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سولېزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
لبلې خو د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه و له هغه سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت پر وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. دالماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې په قزاقستان کې روان وضعیت له نشتې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه وضعیت د دغه هیواد د ستر ښار الماتې دی. عبدالرحمن خروټی یو افغان دی چې له 8 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواد ازبکستان ته تللی دی او د کورنۍ غړي او ماشومان یې د قزاقستان په ستر ښار الماتې کې پاتې دي. د شاغلي خروج څخه مې معلومات اخیستي دي چې د کورنۍ غړي په الماتی کې له کوره وتلی شي.
هغه اولی ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شودې ماشوم ته یا بعض شیان دا کولای شي چې آزادانه واخلي. دغه مظاهره چې مظاهره کړی ده هغه دوی سره داسې بد رویه نه کوي. تناسب دی اول ورځو،
یعنی په اول ورځو کې د هر چا لپاره خطر و؟
بله، ټول هغه څوک چې له مظاهره چانو سره نه و او هغه ته یو مشکل ایجاد ده. اکثرا دغه قیمت بها موټر چې و نقلیه وسایط دغه باندې ډیر زیات حمله کولی او هغه سوځول، چې دلیل دغه و چې فکر کوم دغه د اقتصادي مشکل دغه خلکو درلوده. فقط تقاضای هم دی همدغه خلک هم دا و چې موږ ته دغه نه حقوق راکړي چې د موږ د ژوند مصارف یا اکتفا وکړي. د موږ د مصارف
هلته یو علت دا هم ګڼل کېده د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ چې د ګازو قیمتونه زیات شوي دي. څنګه آیا ډېر زیات قیمت کې فرق راغلی دی؟
د ګاز شپېته تنګي یو کیلو و د نوي کال په اکثر چې نوی کال شو یو سل شل روپیه نرخ چیک لاړه.
خروټ حساب تاسو کلونه کلونه په قزاقستان کې ژوند کړی دی، په خپله هم که اوس بهر یاسي له قزاقستان خو بیرته ورځي، څنګه یعنی د قزاقستان د خلکو عام خلکو اقتصادي وضعیت ته چې ګوري د ګازو دغه قیمت واقعا به انصاف قیمت ته چې دومره زیات جک شوی دی او کنه د تحمل وړ دی دوی کولی شي چې د دې پیسې ورکړي؟
خپل قزاقستان له جمله دی هغه هیوادو ده چې ګاز صادرایي، افغانستان ته صادروي او تاجکستان ته صادروي، او نیو ډالر 450 یا 450 تنګه ده چې دا 3.5 کیلو یا 3 کیلو داسې فکر وکړي 3 کیلو ګاز کولای شي چې واخلي 4 کیلو ګاز داسې تخمینی وایو. دغه توان دغه خلکو درلوده، اما هر جنس یا هر متا چې وي سل په سلو کې که په بازار کې د قیمت جګیږي واقعا داسې یو هغه ورکي یو عکس العمل خلک ورکي آمادګي نه لري د دغسې یو خاص تحول لپاره.
له شغل خروټی په مننه چې د قزاقستان له وضعیت خبر کړو. دا ساجی رادیو د خبری مجله له همدې سره سر تر رسیږي. خو زموږ خبرونه د ماشام تر وبجو پوری په منځنۍ صف دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.